المسبارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات من را کم سرور صاحب قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم ده سهر اته بجیدی ده نن رزی ده لمره یو ساعته خبرونی آوریدو تا خراغلست. قدر من اوریدون کو د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجله 19 پروگرام ته ځنګړې شوې ده. د دې ونې په غاڼه کې لیکوال او کره کتونکي تایر زلان سره په دې اړه بحث کوو چې په غزل کې تغزل څومره مهم دی او آیا په هر غزل کې تغزل حتمی دی؟
تغزل د غزل هغه صفت ده چې د یو شمیر خوبیو لکبل رامنست کیږي. د بیلګې په ډول سړی توپ لکه څنګه د سړی د نوم د پاره یو صفت ده، دغه ډول تغزل د غزل د پاره یو صفت ده.
د ازادۍ رادیو مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به لکه څنګه چې پلان شوی و دوام وکړي. د هر څه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه، او دا هم د خبرونو سرلیکونه. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او له 10 زیات نور ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ییز برید تیر ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دا ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمیره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قومندان جنرال مراد علي مراد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته هلته څو پولیسو ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی موټر بم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدان ما بودن، یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
ارک په یو خبر پانه کې دا برید غندلی دی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله یې ویلي دي چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکي وګړو، عامه تاسیساتو او هغو ادارو حملې کوي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیا برابروي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د سنگر ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یو هموي ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات لځان سره واخیستل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلی په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو ان ایچ سی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي 150,000 راستنو شویو کورنیو بی ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره د ژمنې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,000 اړو افغانانو ته د نقدي مرستو د ویشلو بهیر روان دی. لازده ای راډیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې د ورستۍ سونامی یا سمندری طوفان لکبل د مړو شمیر 303 کسانو تر رسیدلی دی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي ل 400 زیات کسان په دې طوفان کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامی څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو په لټه کې دي. له دې مخکې د انډونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي وو دوی شک لري چې ښایي یو شمیر قربانیان لا هم د هغو نیزه وړو لاندې پاتې وي چې د سونامی څپو له ځان سره وړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیه ته د سفر بلنه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویاند پرون وویل چې که څه هم ترکیه ته د ټرمپ د سفر کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی، خو ولسمشر چمتو دی چې په راتلونکي کار کې له ترکی چارواکو سره وګوري. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته د سوریې کړکیچ په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی قتل او ترکیه ته په امریکا کې د ډیره ترک دینی عالم فت الله ګولین سپارل د ناټو د دې دوه غړو په اړیکو کې تر ټولو مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اردوغان یو ویان پرون وویل د امریکا د پوځ چارواکي به په روانونۍ کې ترکیه ته ولاړ شي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو له چارواکو سره بحث وکړي. او د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضی القضات آیت الله محمد هاشمی شاهرودی لوګ دې ناروغي وروسته په تهران کې مړ شوی دی. او یا کلن شاهرودی په جرمنی کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د نوموړي لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څېړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډه خبري برخه تاسو وړاندې کوو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دی دوام کوي. جنرال جوزف ډانفورد د څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپر شوي دي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د دوشنبه په ورځ سلګون امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت په پلان سره سم دوام وکړي. نو مولوی چې کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې خبري کولې، د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بیلابیلې اوازې خبريږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لري کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. پوروسوی کې داسې ریپورتونه خبر شوې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پینټاګون ته ویلي ټول افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د استلو پلان چمتو کړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یک شنبه پورې سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د استلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپل هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړي. د سٹار ان سٹرایپس خبرونې د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو کمانډان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نوموړي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړی تاسو امریکایي سرتیری یې، دا هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغه ماموریت ته دوام ورکړي. ډانفورد په افغانستان کې د خپل پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کریسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل کڅ هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسي پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایی پریکړه نه ده شوې.
یي مربوط به پالیسي دولت ایالات متحده امریکا مشه، ونه هر تصمیمی کې میگیرن
خغلی مراد وای اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسي پورې تړلې، خو هغه امنیتی تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د سواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علی مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه کومه ورستې پریکړه نه ده شوی، زیاته اکړه کچیر امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوماندې خنه نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اجرایه ریاست وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شویو موافقو د عملي کولو په برخه کې پاکستان د افغانستان د تمې خلاف عمل کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د سولې او امنیت او همدارس د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې دوه اړخیزې هوکړې او ژمنې کړې، خو تر دې مهاله یې نه دي عملي کړې. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
کابل او اسلام آباد د سولې او امنیت په ګډون د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، سوداګرۍ، ترانزیت او یو شمېر نورو برخو کې ګډې هوکړې لري، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغه هوکړو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې کړې خو هیڅکله یې پرې عمل نه ده کړی. دی وایي هغه تمه چې د افغانستان خلکو، حکومت او زموږ نړیوالو همکارانو له پاکستان لرل له بده مرغه داسې څه نه دي شوي، په دې برخه کې ناغړي شوي، خو زموږ تمه ده چې بل اخره اړتیا لرو چې د خپل ګډ دښمن په وړاندې زیاته همکاري ولرو، خو پاکستان بیا تل افغان حکومت سره په رښتینو همکاریو ټینګار کړی او د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ خبرو اترو ته د زمینه برابرول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رښتینې هڅې بللې دي. بلخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په تړاو د رښتینو هلو ځلو ژمنې تازه کړي او ویلي دي چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د امریکا حکومت سمود وړاندې په پاکستان 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپل خوره کې د فعال تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو عبدالحادي قریشي وایي چې پاکستان د دغه هوکړو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلی چې دغه هیواد له دا ډول مسایلو نه د افغانستان په وړاندې د فشار په توګه کار اخلي.
ټول چې په دې ځکه د غوښتنې له خوا ځینې د ځکه شاغوی غواړي په هر ځکه کې په موږ باندې فشار راوړي او هم په متحده ایالاتو باندې فشار راوړي، ځکه شاغوی په دې ځکه په سره بلفیل له موږ سره ژمن هیواد دی او د افغانستان دوست هیواد دی، نو په همدې خاطر باندې هغوی نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان امنیت او په ان زمان کې د غوی خپل غچ کوم ژمنې لمر سره کوي د غمالي شي زغه د فشار په ساتلنګ باندې عمل کوي.
خو له دې ټولو سره سره په 13 ورځو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوه همزلی راتګ د یو شمیر افغان چارواکو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو نه خبرل شوی چې د خغلی قریشی په خبره نتیجه لا نه ده معلومه. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام له اوریدو مخکې احمد شیبر تغوښ چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر رسپانو د کابل د تیر ورځې امنیتي پیښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نشته لومړی د یو انتحاري بریټ خبر خپور شو، بیا وویل شول چې وسوال د لومړی مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د موینیت دفتر ته ننوتی او جګړه یې پیل کړې ده. Stars and Stripes رسپانه د سیمه مهمه غنی او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي. د بریټ پرس وخت کې شوې ده چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې او له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې کولې. قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشي دا خبرې ګټورې وبللې. انا دول ورسپانه لیکي چې د پاکستان له نظر د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیه ورسپانه په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسد الله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امر الله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادول ورسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داس وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې افغانستان د وزیر امریکایي سرتیرو پرستلو غور کوي. بلورته په همدی اړه